افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران هم کار کوي. دا د خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر کومه چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي په اسلام آباد کې به د سولې د څلور اړخیزې غونډې په پنځم پړاو کې ګډون د وخت ضایع کول وي. دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرنس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. د ملګرو ملتونو 5 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي. خو مخکې له دې نه چې نوري اسنوري د سیمې او نړۍ خبرونه در واوري، رحمت الله افغان د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې له ژمنو عملي کېدو پرته ګډون د وخت ضایع ده او په کابل کې له یوې انتحاري حملې څخه مخنیوی وشو. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي تر هغې چې پاکستان په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل ونه کړي د سولې په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل حکومت به وروسته تصمیم ونیسي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د سولې په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او کنه.
تر هغې چې پاکستان په خپلو کړو ژمنو عمل نوي کړی، افغان حکومت چمتو نه دی چې د مذاکرو په نوم وخت ضایع کړي. که چیرې بیا هم مذاکرات کېږي، د سفیرانو په کچه به وي.
ښاغلی مینهپال زیاتوي چې پاکستان په تیرو څلور اسخیزو غونډو کې هغه ژمنې نه دي پوره کړې چې که وسلوال سولې ته حاضر نه شي پر وړاندې به اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفی زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلورو هیوادونو ترمنځ پنځمه دوره خبرې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو هغه کس ونیو چې غوښتل یې په دې سیمه کې چاودېدونکو موادو ډک سراچه موټر ته چاودنه ورکړي.
انتحار کوونکی قصد درلود چې د جمهوریت روغتون مخې ته په عمومي سړک کې حمله وکړي. له نیکه مرغه دا کس د ملي پولیسو لخوا وپېژندل سو. له چاودېدونکو موادو بار موټر خونڅا سوی او انتحار کوونکی د پولیسو لخوا ونیول سو.
د سیمې ته د کورنۍ چارو وزارت او د وزارت د تلاشۍ دوه کمربندونه هم نږدې پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د کابل د پل محمد خان په سیمه کې د لوړ پوړي چارواکو د محافظت پر دفتر موټر بم او ډلې ایزې حملې کې 35 کسان ووژل شول او نږدې 350 نور ټپیان شول. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو له ټولو افغان میندو او پلرونو غواړي چې د پولیو واکسین په سراسري کمپاین کې خپل ماشومان واکسین کړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو د سه شنبې په ورځ په دې اړه پیل شوي کمپاین کې برخه واخیسته او کپتان اصغر ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل
مایند خویند رونه چې د خپل ماشومان ته پولیو واکسین نه ورکړي موږ راوتیم نه لپاره چې دې کوم نقصان نشته، لیکن تاسو د ماشومان آینده ده نو دا ډېره مهمه ده.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د پولیو سراسري کمپاین تیره ورځ پیل شوی چې له مخې به یې څه باندې 9 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته وي. دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې څو ورځې وړاندې د کونړ په ولایت کې د ګزر دوه مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اسنوري څخه واورئ.
د روسیې، امریکا او اروپا او د منځني ختیځ لوړ پوړي ډیپلوماتان به د سوریې د سولې د خبرو د ژغورلو د هڅو په ترڅ کې نن په بیا په ویانا کې غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سره وکتل چې د نننۍ غونډې لپاره چې دواړه به مشري کوي اجنډا جوړ کړي. دواړه لوړ پوړي ډیپلوماتان د هغې اوربند ژغورلو لپاره هڅه کوي چې په تېره فبروري میاشت کې نافذ شوی خو د سختو جګړو له امله څو ځلې ورڅخه سرغړونه شوې ده. له دې لا زیاته ستونزمنه مسله یوې سیاسي حل لارې ته د رسېدو هیلې دي. داسې یوه حل لاره چې په ترڅ کې به یې واک انتقالي حکومت ته سپارل کېږي او انتخاباتو ته به لار پرانیستل کېږي. امریکایي چارواکي وایي کېري تر اوسه ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له قدرته لرې شي. هغه د سیاسي انتقال په اړه یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د اګست لومړۍ نېټه ضرب الاجل ټاکلی دی، خو د سوریې دغه ځواکمن مشر چې موقف یې د روسیا او ایران په پوځي ملاتړ سره لا پیاوړی شوی، د قدرت پرېښودو لپاره هیڅ نښه نه ده ښودلې. د پینتاګون ویان پیټر کوک پرون ویل د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه یا په سلو کې 45 له لاسه ورکړې او په سوریه کې هم یوه 15 برخه لاندې کړې سیمه تر کنټروله وتلې ده. امریکایي او عراقي ځواکونو په وروستیو اونیو کې په کراتو د داعش د پشاتک خبره کړې، خو له دې سره سره دا ډله توانېدلې چې په عراق او نورو ګڼمیشتو په بغداد او نورو ګڼمیشتو سیمو کې پر ملکي اهدافو لوی او خونړۍ حملې ترسره کړي. د امریکا پوځ وایي داعش دغه ورځ ډېرې نغدې پیسې او د تیلو ذخیرې له لاسه ورکړې دي. پر دغو دواړو اهدافو امریکا په کراتو بمباري کړې ده. د اسلامي دولت ډلې د روان کال له پیله پر رمدي او هیڅ کنټرول له لاسه ورکړی، خو بیا یې هم د عراق پر فلوجا او دوهم ستر ښار موصول خپل کنټرول ساتلی دی. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې، چین، بریتانیا او فرانسې او د 15 کسیزې امنیت شورا نورو لوړ پوړو چارواکو پرون په ویانا کې وویل چې دوی به د ملګرو ملتونو لخوا پر لیبیا د وسلو پلورلو د بندیز څخه په استثنایي توګه دا تایید کړي چې د لیبیا د صدر اعظم فیاض السراج حکومت ته چې د ملګرو ملتونو ملاتړ موافقه په اساس د دې ملي حکومت مشر ټاکل شوی وسلې ورکړي. کړي د سراج حکومت د وسلو ورکولو پلان یو حساس تعادل وباله. هغه پرون په ویانا کې د لیبیا په اړه د وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل د لیبیا متحد حکومت باید د ملکي واکمنۍ لاندې د ګډې قومندانۍ له لارې د اسلامي دولت ډلې، داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره پرمختګ وکړي. سراج وویل دی به ډېر ژر د هغو وسلو لیست چې حکومت یې غوښتنه کوي د منظوري لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په لیبیا کې ګډوډي د 2014 میلادي کال له نیمایي راهیسې هله رامنځته شوې چې یوې وسلوالې ډلې پلازمینه ترابلس ونیو او خپل حکومت اعلان کړ. پارلمان هم اړ کړ چې د هیواد ختیځې برخې ته انتقال شي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرانس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. فرانس واولان نن وویل دغه کانفرانس ټاکل شوی و د مې په 10 پرانیستل شي، د دوبي تر وروستیو پورې ځنډول شوی ځکه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی پکې ګډون وکړي. دغه اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو وویل د پاریس دغه کانفرانس په چپ کې د 10 هیوادونو چارواکي ګډون کوي د اسرائیل له مخالفت سره سره پرانیستل شي. دغه کانفرانس اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي انه وبلل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ول مورز وویل چې له مخکینی شرطونو پرته مخامخ خبرې اترې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه بل هر هڅه به سول نور هم لری کړي او فلسطینیانو ته به د دغه کړکیچ له اساس سره د مخامخ کېدو لپاره د تېښتې لاره پرانیزي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې وروستی پړاو خبرې چې د امریکا د متحدو ایالتونو په منځګړیتوب ترسره کېدې په 2014 میلادي کال کې بې نتیجې پای ته ورسېدې. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملاتړه یې راډیو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي تر کومه چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نوي کړی په اسلام آباد کې به د سولې د څلور اخیزې غونډې په 5 پړاو کې ګډون د وخت ضایع کول وي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو په همدې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه پوښتلی چې وایي د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان نه تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. له ښاغلي اندیشه سره مرکه هم لرو. دا به مو اوري چې ملګري ملتونه وایي د 2014 کال د پایل راهیسې د جګړو له کبله هره ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نن به د سولې هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم.
حیاتای حزب اسلامی قرار است که او را خدمت آقای حکمتیار ببرند تا مشوره او را با خود داشته باشند و ما هم نسخه توافق شده را خدمت شورای عالی صلح و حکومت وحدت ملی خدمتشان تقدیم بکنیم تا مشوره او را هم با خود داشته باشیم.
دا درې اونۍ په تیریدو سره لا هم د اروزګان کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. په دې موضوع هم ریپورت لرو، که وختو ځینې نور مسایل هم لرو. له موږ سره اوسئ. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکو پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر کومه چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نوي کړی، په اسلام آباد کې به د سولې د څلور اړخیزې غونډې په پنځم پړاو کې ګډون د وخت ضایع کول وي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان رسیال دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په وړاندې د حکومت دریز بدل شوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو ویلي د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې پنځم پړاو به د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت وای په اسلام آباد کې د سولې د څلور اړخیزې غونډې په پنځم پړاو ناسته کې د افغان چارواکو د ګډون په اړه لا کومه پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تر کومه چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه وي کړی، د سولې په خبرو کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. د ښاغلي مینپال په وینا ښایي په دغه ناسته کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي.
له بده مرغه پاکستان چې کوم ژمنې په دغو ناستو کې کړې وې په هغې عمل ونه کړ. د افغانستان دریځې په وړاندې بدلون وموند او تر کومه چې موږ عملا د پاکستان ژمنې ونه ګورو، افغان حکومت حاضر نه دی چې د خبرو په نوم خپل وخت ضایع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان محمد نفیس ذکریا ویلي چې د افغانستان د سولې خبرې به تر اوږدې دمې وروسته چهارشنبه د مې د میاشتې په 13مه نیټه د پاکستان په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د سولې لپاره څلور اړخیزې غونډې تر اوسه په کابل او اسلام آباد کې څلور پړاو غونډې تیرې کړې دي. افغان حکومت وایي په څلورم پړاو غونډه کې پاکستان ژمنه وکړه چې د مارچ تر لومړۍ اونۍ پورې به وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېنوي، خو د دوی په وینا چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو پر ادارې تر خونړي برید وروسته افغان حکومت د پاکستان په وړاندې خپل دریز بدل کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه نیټه ملي شورا ته وویل چې تر دې وروسته له پاکستان څخه د همکارۍ دا تمه نه لري چې وسلوال طالبان د حکومت له استادو سره د سولې د خبرو لپاره د مذاکرې میز ته کښېنوي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت مشرانو په څرګند ډول اعلان وکړ چې نور نو د سولې د خبرو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ تمه نه لري او حتی د دغه هیواد په وړاندې به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې شکایت وکړي، بیا هم د پاکستان لخوا د سولې د څلور اړخیزې غونډې بیا تازه کول څه پیام لري. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان د نړیوالې ټولنې په نظر کې څنډې ته کیدونکی دی، نو ځکه بیا ځلی غواړي چې اعتماد جوړونه وکړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې پاکستان نوې لوبه پیل کړې، خو افغان حکومت یې باید دوکه ونه خوري.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کیږي، په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرځي، د حالت انزبه په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول، خو افغانستان اشتراک نه کوي.
افغان حکومت په وار وار سره ویلي چې پاکستان په تیرو څوارلسو کلونو کې د سولې په خبرو کې د افغانستان په وړاندې رښتینی نه دی پاتې شوی. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی هم ټینګار کوي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې افغان حکومت باید نور د پاکستان په تکراري ژمنو باور ونه کړي.
و موریدل چې د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي څو چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه وي کړی، دوی ترې د سولې په خبرو کې د نور پرمختګ تمه نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشام وایي د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی، او هغه ده چې له پاکستان نه تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته کښېنوي. د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او پاکستان د استازو د پنځم دور غونډه سبا په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان دریز او غوښتنو په اړه ملالۍ بشیر د بهرنیو چارو لمرستیار وزیر نصیر اندیشه سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې په دې غونډه کې به د افغانستان له لوري څوک ګډون کوي.
افغان له لوري څخه زموږ سفیر اندیشه صاحب افغان حکومت ویلی و چې تر هغه وخته به خبرې نه کوي چې پاکستان د هغو طالبانو پر وړاندې عملیات ونه کړي چې د سولې پر ضد دي. آیا افغان حکومت ته په دې اړه کوم اطمینان ورکړل سوی دی چې تاسو یعنی افغان حکومت په دې غونډه کې اوس ګډون کوي؟
نه، موږ په خپل هغه دریز کې ټینګ یو او زموږ دریز بدل شوی نه دی، او دا چې د چارجانبه یو سوراخیزې ملاقات چې په اسلام آباد کې کیږي، زموږ توقع دا دی چې ټول اړخونه، بین المللي اړخونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپلې هغه ژمنې چې کړې دي په پخوانیو میټینګونو کې هغه باید ترسره کړي. خو په اوسنی میټینګ زموږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې کله چې یو څه اقدامات به یې کېږي د هغوی د طالبانو او نورو مخالف او مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راغه شي راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دادی چې باید دا اقدامات ترسره شي. سوزی بود تقاضا هغه نه دی چې باید طالبان راسي او طالبان مذاکره میز ته کېږي او موږ سره مذاکره وکړي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د دلیګیشن او د افغانستان د هیاتو رئیس و. اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي چې دا واضح کېږي چې افغانستان د پخوانی هیات نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراکي.
آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان به طالبان خبرو ته حاضر کړي؟
زموږ تقاضا او توقع هم اوس پاکستان څخه دا نه دی چې پاکستان باید طالبان د مذاکره په میز راوړي، ځکه چې پاکستان پخوا ژمنه وکړه چې طالبان به راضي او د مذاکره په میز باید کښېني او دا نه سو. اوس زموږ توقع دا نه دی او زموږ پوښتنه هم او زموږ تقاضا هم دا نه دی.
نصیر اندیشه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او چوي د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د ریس تغیر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان نه تمه نه کوي چې د سولې خبرو ته دی طالبان حاضر کړي. دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري وروسته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د سولې د خبرو اترو او په دې برخه کې د شو پرمختګونو په اړه رپورټ لرو. خو همدا اوس مو رپورټ ترلاسه کړ چې د نیمروز په زرنج ولسوال په زرنج د نیمروز ولایت په زرنج کې 200 نجونې مسموم شوې دي. احمد شاه فطرت را سره د سیمینا په ټلیفوني تماس کې ده. فطرت صاحب، د زرنج په خار کې د دغه 200 نجونو د مسمومیدو په اړه کراته وایي چې ولی او چیرې مسمومی شوي دي؟
ان صاحب لمړی تاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن مخکې له غرمې البته نن لس بجې شاوخوا د زرنج په ښار کې په بیساره ډول د دوه یا درو شونځیو چې هغه د زرنج په ښار کې دي، نیمروز ولایت په مرکز زرنج په ښار په شاوخوا کې، چې ټول د انجونو شونځي د شاوخوا تر 200 زیات انجونې مسمومه شوې دي، چې ورکیږي دا یو ډول زهرجن ګاز او دا یې مسمومه کړې دي. څه شوې مخکې ما د پوهنې رئیس د نیمروز ولایت د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت سره خبرې وکړې. هغه وایي چې د سلو په شاوخوا کې دي. خو اوس دام ګړی مې بیا هم د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر نور احمد شیرزاد سره چې خبرې وکړې، هغه وایي چې 200 تنه نجونې دلته روغتون ته راوړل شوي او تر تداوي لاندې د هغه خبره چې د دوو یا درو حالت هم نازک دی او امکان لري چې بل ولایت یې ولیږي، ځکه هلته تداوي امکانات نشته. تر اوسه پورې بیا هم لکه د تیر په شان دا موضوع ګونګه ده. چارواکي نه وایي چې علت یې څه دی، خو دومره یوازې وایي چې په دغه ښوونځیو کې کله چې ساز زده کوونکي راغلي هلته یو زهرجن بوی احساس شوی دی چې د هغو سره ځینې زده کوونکي او همداشان د لسو 15 په شاوخوا کې ښوونکي هم ویل کېږي چې مسمومه شوي دي. د نیمروز ولایت د پوهنې رئیس بیا وایي چې یو څو تنه مسمومه شوي او نور دکون کې د ورختای لامل ځانونه په ناروغتیا چول او روختون ته انتقال شوی دي. موږ ډیر هڅه کوو چې دا پیښه ډیر زیات پیدا کړو ځکه چې سره زموږ هم دا چې ورته پیښه کړې او نن په نیمروز ولایت کې واقعا چې خلک ډیر اندېښمن دي او اکثر شونځي هم له همدې امله تړل شوی دي.
ډیر زیات مننه احمد شاه فطرت. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو په دې اړه به درنه واورو چې څومره امکان لري چې په دومره ګڼ شمېر نجونې په ښوونځیو کې مسموم شي او چارواکي څه وایي چې د څه ډول موادو نه چا کار اخیستی چې د ښوونځیو وړې نجونې مسموم کړي دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت د حکومت مشرانو خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړې. د سولې علي شورا او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حساب مذاکره کوونکي هیئت تیره یکشنبه خپلو کې پر پاتې او لړ اختلافي مسایلو موافقه وکړه. د چارو کارپوهان هم د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې وروستی تفاهم لیک لاسلیک کېدو ته خوشبینه دي. قسیم سولمل د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا وایي له حزب اسلامي سره پر 15 مادي طرحې موافقه کړې او تمه کېږي د سه شنبه پر ورځ دغه سند د دواړو لورو مشرانو ته وسپارل سي. عطاو رحمان سلیم چې د سولې د عالی شورا مرستیال او له حزب اسلامي سره د دغه شورا د مذاکره کوونکي پلاوي مشر دی، د سه شنبه پر ورځ ازادي رډیو ته ویل چې دا سند د دواړو لورو مشرانو ته د لا نور مشورو لپاره سپارل کېږي.
دوی
وایي ټاکل سوی د حزب اسلامي پلاوی هغه ښاغلي حکمتیار ته یوسي ترڅو دغه مشوره ولري او موږ به هم دغه نسخه چې موافقه ورباندې سوی ده د سولې عالی شورا او ملي وحدت حکومت ته وړاندې کړو ترڅو د دوی مشورې ولرو. ښاغلي سلیم دا ونه ویل چې کله به دواړه خواوې د سولې وروستی تفاهم لیک لاسلیک کوي. خو له دې مخکې د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی مشر کریم امین ازادي راډیو ته وویل چې د وروستي سند لاسلیک کول به دوه درې اونۍ وخت ونیسي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم لیک لمخې به حکومت افغانستان ته له پاکستانه د حزب اسلامي د زرګونو پلویانو پر راستنولو کې مرسته کوي او له زندانونو به شاوخوا 2000 بندیان راخوشي کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو راپور کې د ځینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کال 4 میلیونه ډالر د حکمتیار په امنیت او دفتری چارو ولګوي. خو د سولې د عالی شورا مرستیال بیا حزب اسلامي ته د پیسو د ورکولو موضوع ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم له امریکا ژغ آشنا رادیو سره مرکه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر ملاتړ کړی او ویلي دی چې متحده ایالات به پر حکمتیار د ملګر ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پلاوي لخوا په وړاندې سوي طرحه کې د بندیانو خوشي کول، له تور لیسته د دوی د مشرانو د نمونه لری کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع، شفاف انتخابات او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقالول اختلافي ټکي و. جمهور ریاست وایي تقریبا پر ټولو مواردو باندې د حزب اسلامي له پلاوي سره موافقه سوې ده. د چارو کارپوه محب الله شریف هم د سولې د وروستۍ موافقې لاسلیک کېدو ته خوشبیني څرګندوي. وایي ښایي په دغه بهیر کې تر ډیره د دغه ګوند اړوند پر سیاسي او تنظیمي مسایلو تمرکز وسي.
زه فکر کوم زیات دغه سي اختلافي مسایل چې په حکومت کې شته غالي بغاله ورته کې نګدي تر زیاته بریده پورې حتی به د افغانستان په نافذو قوانینو پورې هم نه وي مربوطي، بلکې ډېر زیات به کوشش وشي چې د دوی خپلې ګټې خوندي وساتلی شي، د دوی خپل شخصي او یا په اصطلاح سیاسي او تنظیمي راتلونکی ژغورلی او تنظیم شوی وساتلی شي نسبتا دې چې هغه په قانوني مسایلو پورې ارتباط ولري.
ښاغلی شریف وایي د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره سوله نور وسلوالو ډلو ته د سولې یوه بیلګه کېدای سي. خو دوی ټینګار کوي چې د ځینو کړیو لخوا د خنډونو رامنځته کول به بیا په ټوله کې له حکومت سره د سولې پر بهیر بې باوري رامنځته کړي.
دوستانو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو اداره وایي 2014 کال د پایل راهیسې د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښتې شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اضطراري بشري مرستو د تنظیم ادارې په خپل یو وروستي رپورټ کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په شمیر کې دا زیاتوالی د اندېښنې وړ بللی او وایي مرستندویه ادارې نه دي توانېدلی چې یو شمېر دې بې ځایه شوو کډوالو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. په دې اړه تفصیل یو لنډ ځنډ وروسته. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسي وینسټون ازادي راډیو ته وویل دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې سږ کال موږ د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 113,000 کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره مخ یو. کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه دي چې د میرمن وینسټون په وینا د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمیر پکې تر بل هر زیات دی.
The first quarter of 2016 we reported that
مرمن وینسټون وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي کډوال په بغلان ولایت کې ثبت کړي چې شمیر یې له 150 څخه زیات دی. همدارنګه ورپسې کندوز ولایت دی چې په همدې موده کې پکې تر 15,000 زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. ستاسي وینسټون همدارنګه په اروزګان ولایت کې په تیرو څلورو میاشتو کې د 15,000 کسانو د بې ځایه کېدو او په هلمند کې د څه کم 9,000 کسانو یادونه وکړه چې د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. نوموړی د شمیرې د اندېښنې وړ وبللی وی ویل تر ډیره پورې په افغانستان کې وروستۍ جګړې د دې سبب شوي چې یو شمیر افغانان خپل کورونه پرېږدي او په ډیرو کمو مواردو کې د طبیعي پیښو له کبله خلک له خپلو سیمو وتلي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې د اپریل د میاشتې له نمایي څخه طالبانو په سرلني بریدونه پیل کړي او په وړاندې افغان حکومت هم په بېلابېلو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي. دا کورنۍ بې ځایه شوو کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ څرګندوي چې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 40 ولایتونو کې هغه کسان ثبت شوي چې په زوره د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د دې بې ځایه شوو کډوالو څلورمه برخه په داسې سیمو کې دي چیرې چې د مرستندویه ادارو لاسرسی ستونزمن دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسي وینسټون په بېلابېلو سیمو کې بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو د رسولو د بهیر په اړه وویل. برمن وینسټون وایي موږ په ګڼ شمیر کې د رواني جګړې او ناامنیو له کبله د خلکو له بې ځایه کېدو سره مخ یو. د بشري مرستو ادارې هڅه کوي هر څومره زر چې کولی شي د بې ځایه شوو کورنیو ته په مؤثره توګه ابتدایي مرستې ورسوي. په ځانګړې توګه لومړنۍ طبي مرستې، خواړه، سرپناه، اوبه او له کورنیو سره د بې ځایه شوو کوچنیانو لپاره د زده کړو اسانتیاوې. مرستندویه ادارې هڅه کوي هر څومره چې ممکنه وي د بې ځایه شوو کورنیو ته مسؤلیت برابر کړي. د ملګرو ملتونو د ایرن خبری اژانس په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو په حواله وایي دوی له وی خوا هڅه کوي چې لری پرتو سیمو ته مرستې ورسوي، خو له بلې خوا هغه خلکو ته د مرستو رسولو هڅه هم کوي چې د جګړو په منځ کې ښکیل دي. دا خبری اژانس د بیلګې په توګه د اروزګان د دیراوت ولسوالۍ یادونه کوي او وایي مرستندویه ادارې پوهیږي چې دغلته 10,500 کسان له خپلو کورونو کډه کېدو ته اړ شوي، خو دا چې د جګړو له کبله دغلته ورغلې لارې تړلې نو مرستندویه ادارې نشي وررسېدی او بې ځایه شوي کورنۍ پکې له څو اونیو راهیسې پرته له لومړنیو مرستو وخت تېروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې بشري ادارې په دې هم نه دي توانېدلې چې د کندوز له خاره د باندې دغلته په ولسوالیو کې بې ځایه شوو خلکو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړي. د افغانستان په ګڼو نورو سیمو کې هم داسې بې ځایه شوې کورنۍ شته چې تر اوسه نه حکومتي او نه هم غیر حکومتي ادارو مرستې ورسولې دي. دا درې اونۍ په تیرېدو سره لام د اروزګان کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې او دا مهال هلته نظامی عملیات دوام لري. صادق رښتینی د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
درې اونۍ مخکې وسله والو طالبانو د کندهار روزګان پر لویه لاره یوې شامنیتي پوستې ونیولې او ورسره سم دغه لاره د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. دولس ورځې مخکې په دغه سیمه کې عملیات پیل شوه، خو تر اوسه هم له امنیتي ځواکونه د لارې په خلاصېدو نه دي توانېدلي. د دغه لارې بندېدو د روزګان خلک د زیاتو کړاوونو سره مخ کړي. د روزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادم او د دې شورا غړي هر یو محمد ظاهر نادری او محمد کریم کریمي وایي چې لاره همداسې بند پاتې ده چې د دې ستونزې له امله هلته په روزګان کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړې شوي.
اوس کې د شپې تو اړیاو ته تللی دي، دا
پاینی وخت کې امنیتي چارواکي وایي چې لار ډېر ژر خلاصېدونکې ده او په وروستۍ نښته کې د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د روزګان سرپرست امنیه قمندان محمد وی سمیمی وایي چې پر لارهیې شول سوي ماینونه لوی خند یا وسلوال طالبان د خلکو له کورونو څخه پر دوی ډزې کوي. قمندان زیاتوي چې د روانو عملیاتو پر مهال یې لسګونه وسلوال طالبان وژلي او د دوی لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو شمېر یې معلوم نه دی. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو، په همدې رپورټ سره ورسېدو. 2:30 بجو تاسو مو غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یو ور بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستانه تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې وروستی شوی سند به نن د افغانستان حکومت مشرانو او حکمتیار ته وسپارل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. د روسیې، امریکا او اروپا او د منځني ختیځ لوړ پوړي ډیپلوماتان به د سوریې د سولې د خبرو د ژغورلو د هڅو په ترڅ کې نن بیا په ویانا کې غونډه وکړي. د پینتاګون ویان پیتر کوک پرون وویل د اسلامي دولت ډلې په عراق کې تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه یا په سلو کې 45 له لاسه ورکړې او په سوریه کې هم یوه 15 برخه لاندې کړې سیمه تر کنټروله وتلې ده. د ملګرو ملتونو 5 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرنس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. او اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونو ته چې سباوون کاکړی وړاندې کوي.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان اجرایی رئیس چین ته د سفر په ترڅ کې پر دوشنبه له چینایي چارواکو سره د همکاریو شپږ سندونه لاسلیک کړي دي. د اجرایی رئیس څخه په یو خبر شوي خبر پاڼه کې په دې اړه وایي عبدالله په بیجینګ کې د چین د صدر اعظم لی کی چانګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا خبرې کړي دي. له بلې خوا د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د اجرایي مشر سفر چین ته ډېر ګټور دی او د نوموړي سره یو شمېر افغان سوداګر هم مل دي.
تقریبا یو تعداد تجاران هم د افغانستان د اوتاق د طرف نه چې معاون د اوتاق تجارتي په دې سفر کې نصیبمن دي. فراز کې دی یو تعداد تاجران هم عمر سره سفر کړی دی او په دې سفر کې علاوه د پیسي او امنیتي مسایلو نه اقتصادي برخه ته هم ځانګړتوب ورکړل شوی دی.
له چین سره یو توافق دغه هیواد ته د افغانستان د زعفرانو د صادرولو دوهم توافق د 1500 چینایي یونو په ارزښت له افغانستان سره د چین د تخنیکي همکاریو په اړه دی. څلور نور یادښتونه هم د ورېښمو لارې څخه د ګټې اخیستلو، د کابل په پوهنتون کې د چین لخوا د یو ایډیټوریم د جوړولو او د دولت د مامورینو لپاره د ارزانو کورونو د جوړولو په اړه دی. د جوجان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خل مسؤلین وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د قرهخل پوستکي صادرات د تیرو لس کلونو په پرتله 40% کم شوي دي. د دغې خونې مشر یولبرس اتایی ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا او لندن کې د قرهخل پوستکي د مارکیټونو تړل له دې سبب شوي چې له افغانستان څخه د قرهخل پوستکي صادرات لر شي. په ورته وخت کې د جوزجان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې 1500 هغه حیوانات روزل کېږي چې د قرهخل پوستکي لري. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 شپته پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 30 پوله، یو پوند 98 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1438 افغانۍ.
دوستانو اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو مخکې له دې نه چې د انصاف په لټه ازادي او اوریدونکو پروګرامونو درته وړاندې کو، پام وکړئ. آیا پوهیږئ
خبری است؟ امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کېږي. دا نامرئی یا نه لیدل کېدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کېږي چې ګونزی لري. د امریکایي څېړونکو په وینا، له دې په سترګو نه لیدل کېدونکي پوستکي څخه د اګزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کېدای شي. د دې جوړ شوي پوستکي ځانګړتیاوې د یو ځوان انسان پوستکي ته ورته دي، او کله چې پر ګونزو کېښودل شي ګونزې تر 40 ساعته پورې نه ښکاري او همغه ځای صاف برېشي. ویل شوي چې دا مصنوعي پوستکی الرژي یا حساسیت هم نه لري. څېړونکي وایي چې اوس په دې کار کوي چې دې پوستکي ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي د طبي خواصو ترڅنګ د لمر د مضرو وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې لپیل کو د انصاف په لټه کې د دې ونې پخپرونه. په دې خپرونه کې د یو رنجور رور ستونزلرو جمعګل نومیږي او د کابل ولایت اوسیدونکو دی. جمعګل وایي چې ډیره موده ناروغ دی، اقتصادي ستونزې هم لري او دلته هم په دولتي روغتونونو کې د درملنې په برخه کې همکاري نه کیږي. په خپل جمعګل څخه به واورو.
زه جمعګل نیګم صاحب دی کابل دی ولایت اوسیدونکو یم. د بګرامۍ دی ولسوالۍ سیوکې کې مې کور ده. ما ته په سال 92 کې تکلیف پیدا شو د دې ګردو بلاخره لاړم دې خواخوا شپخانو ته لاړم، جمهوریت شپخانې ته، د نورو شپخانې راجع کړم چې جمهوریت ته لاړم. جمهوریت ته لاړم، ما ته یې ویل چې ته زردي سفید لرې، د تا تداوی مونږ نه کوو، دلته نه کېږي تداوی، ته شخصي ته لاړ شه. بلاخره شخصي ته لاړم. یو همدغه ډاکټر دي دغه شپخانې مربوطات کې چې و دې ویل چې 5000 روپۍ راکړه. بیا بل ځای ته لاړم، په 10000 روپۍ دې ما دې عملیات وکړ، او هغه نه وروسته بیا دې ما تکلیف خو نه شو. د ما دا ګومه د ادرار پیل ده، دا راکې و دا لرې نه شو مسانې نه مې. بیا یې راته ویل چې د یورولوژي ډاکترانو ته لاړ شه. یورولوژي ته لاړم صاحب، بیا جمهوریت ته لاړم. بیا یې راته ویل چې تا مونږ تداوی نه شو کوی، عملیات نه شو کوی، نوره نقصې در کوی چې بازار کې دوا واخلي، خو د تا عملیات مونږ نه کوو، ته زردي سفید لرې. بیا لاړم پاکستان ته، د ملا عملیات مې پاکستان کې وکړې. بیا راغلم دوباره دلته، اوس چې صاحب څومره منډې را منډې کوم، د دولتي شپخانو ته څوک دي مونږ غږ نه اوري. آیا مونږ د دغې خاورې نه یو؟ دا شپخانې دي مونږ پاره نه ده، دا څنګه ده؟ دا د سپینه زردي سفید چې ده، حتی د تور زړیو تداوی کېږي. ما ته داسې دوی لاره نه ښیي چې پلانکي شپخانې ته لاړ شه، انتوني شپخانې ته لاړ.
دوی څه وایي چې مشکل څه شی دی؟ امکانات نه لري؟ امکانات لري.
دوی وایي چې د عملیات خانې کې مونږ د تا امکانات، د تا چې عملیات وکړو، دا د مونږ ټول سامان لري کېږي. مونږ د تا عملیات نه کوو، شپخانه کې دا شخصي ته لاړ شه. شخصی که وز اپوری می گذاره و گوزینه ایسا آقا صاحب آقا نلارم واس نلارم چیزی تدویو کم او داقا دولتی شپا خانو که ما تا دوائی دانتانی شپا خانو که دام دولتی دا صاحب دی تاور اغلم دیرا تاویره چی پروانه کری چی دا دیتا دا سپین زیرای چی دا زردی سفید چی دیتا دا پروانه کری
خب بیا چی راولم جمهوری تاویره تاویره درملنه دیو کی کنه چی پروانه کی؟
خود پیچه دیتا درملنه دیو که مربوطات دینه که دی جمهوره تلار شه بیار یه زین را تواهی که لعبا تلار شه لعبا تا یه دولاری را بخوی دوها را تواهی کلوی که مون تره دیتا دی دملا دی عملیات امکانات نسته اگوی ده سرا تویله جمهوره تر آخون جمهوره تر تواهی که مون دیتا عملیات دکه و دیتا سپین زیرای دا مون دیتا عملیات دکه و تو شخصی تلار شه شخصی که دیما آواز نرسی که شخصی تلار شم اول تا عملیات کم یا تداوی کم
چه کاروبار کوی؟
کاروبار از نکم صاحب یو زوی می اردو که دا نور اصلا کاروبار نیست دی خدایی لده مغا یو زوی تنخوا تا نوستی مغا دی خرو نور اخپلا کاروبار نلویدل این کنی مامخ که مزدوری کولا دا جلاس مزدوری می کولا گلکاری ملکاری دا شان می کولا
بله انشاءالله استاسی ستونز منگا دا مسئول چارواک سر شریکه و دا عام روختی دا وزارت سر چه اغوی استاسی ستونز پاره چه وای
د انصاف پلټکه
د جمعګل روسن زمو د امیر روسیا وزارت د ویاند خاغړی اسماعیل کاوسی سره شریک کړه. خاغړی کاوسی په اړه راته وویل
زمونږ دا شفاخانه چې هر شفاخانه په خپل کار کوي دا د ورور مریضی چې د انتانی ناروغي شفاخانه کې مربوط ده. ما د شفاخانه اصلي شفاخانه رئیس سره خبرې وکړ په دې باره کې. هغوی وویل چې هر کله چې دوی راشي مونږ ورته په وړیا توګه تداوی هم کولی شو هم کوو او تاسو کولی شئ زما نمبر ورته ورکړئ. دا زموږ هم وطنوال ته مونږ به ما سره تماس ونیسي زه به معرفي کوم هغه د انتانی شفاخانې ته او دوی کولی شي چې راړ شي او په وړیا توګه تداوی وشي.
بله کاوسی صاحب دوی وایي چې دوی پر دولتي روغتونونو کې چې ورته ورغلي دي مثلا انتانی ته ورغلي انتانی ورته ویلي چې جمهوریت روغتون ته لاړ شه هغوی به ورته ویلي که مونږ ستا د سپین زیړي علاج دلته وکړو مجبور یو چې د خپل ټول وسایل تبدیل کړو بدل کړو نو ځکه دغه درملنه ناشونې ده.
نه دوی بې مسؤلیته کوم خبرې کړې دي ورسره دا ما د انتانی رئیس سره اوس خبری وکړ او هغه وایي چې مونږ آماده یو د هغې ورور وطنوال تداوی وکړو.
بله کاوسی صاحب دغه ورور څه وخت ورشي او څه وخت؟
هر وخت چې ورشي د رئیس سره ما خبرې کړې ده په دې باره کې هغوی لاړ شي رئیس ته ورته وایي چې مروالي او په خپله هغوی په وړیا توګه د دوی ټول تداوی کوي.
بله دغه د سپین زیړي په اړه کاوسی صاحب دا څه ډول یو ناروغي ده؟
خو دا د عام خلک خبرې ده سپین او زیر او تور والا اوی پا خپلا تور یو ناروغی دا نومی بل دا میکروبی لک توپیر لری ده ده کبلا نومی پا تباباتی بل شایده او دا خلق داسی وی تور یو شاندی صرف میکروبی فرق لری او تداوی ده ده ناروغی تداوی اوز پا وریا توگا جریال نری پا زمون عبدان دانی شفاخانه که ایس مشکل نشته.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا د دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدله که تاسو هم ستونزې لرئ له موږ سره شریکې کړئ. د امکان تر حده به هڅه وکړو چې تاسو ستونزې ته حل لارې پیدا کړو او د مسؤلو چارواکو تر غوږونې ورسوو. تاسو په دې شمېرې له موږ سره اړیکه نیولی شئ 0992390 تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبې په ورځو موږ سره اړیکه ونیسئ او که د تلیفون کرښه مصروفه وه نو خپله دغه ستونزه په همدې شمېره په پیغام کرا تر ولګي ان شاء الله موږ به تاسو سره اړیکه ونیسو. نور نو خوانه درته غواړم خې چاره بریالي وسی.
د انصاف پلټکه آزادی او اوریدونکي جوړونکې طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره هیله من یم چې تاسو ټوله روغ رمټ او خوش اوسئ. خوشحاله یم چې ستاسو د پروګرام وخت رسېدلی او زه طاهر روشن چې دغه پروګرام می چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو په هر ونې کې ستاسو دوستانو لخوا یو زیات شمیر پیغامونه د ازادۍ رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې سپتیږي چې موږ هڅه کوو د امکان تر حده ستاسو ټول پیغامونه خپاره کړو ترڅو د اړوندو چارواکو تر غوږ پورې ورسیږي او ستاسو دوستانو د ستونزو وړاندیزونو او نیمګړتیاوو د رفع کولو په لاره کې عملي ګامونه پورته کړي. نو کله کله دغه پیغامونه ډیر زیات وي چې زموږ د اونۍ په دوو پروګرامونو کې د خپرولو گنجایش نه وي. نو موږ هڅه کوو چې ستاسو دوستانو پاتې شوي پیغامونه په بل هفته کې درته خپاره کړو. نو ستاسو دوستانو څخه زموږ هیله دا ده چې د صبر او حوصلې څخه کار واخلي. انشاءالله چې ستاسو ټول هغو پیغامونو ته چې تخنیکي نیمګړتیاوي ونه لري او یا کوم بله ستونزه ونه لري حتمن د خپرېدو نوبت یې رسیږي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، د لوګر ولایت دیادری ولسوالۍ نه زه خبرې کوم. روزا لاري دي حکومت را پریکړه دی کابل ازیاز لار د لوګر ولایت دیادری ولسوالۍ ته دا لارې بیرته باندې کړه په مونږ باندې. اوس طالبان دغه مراجی ولسوالۍ هم ګرځي او بیرته کابل هم ګرځي. الله رحم چې په کاس پرته ده طالبان یې خبرې مالې پراتي. اوس نوی حکومت هم کوي درې کاله کېږي چې مونږ دلته مونږ پلیچې مهارې دا مثالو نکازت لای شو پور لای شو دې بس د غټ غټ چارواکو د خبرو رسېږي د دې لارې غم کې او دا نور شاخ دښمن راغلی دا منځ کې درې طرفه ولسوالۍ ګیره ده نو دې وکټ لای شو نو پور لای شو به چې دې مونږ غټو چارواکو نه دا غلط دي ولسوالۍ زر تر زر غم کې او دې لارې نه کابل مې سوي دا واده خپل سوي دا خلاند لار کابل ته پریکړه دا لار او په دیاګری ولسوالۍ کې امره پریکړه او دښمن بیغام را پامدار خواته کوي شي.
الو السلام علیکم، د افغانستان ټول دولتي چارواکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس ته سلام ز کوچي د سره پلي کيم انارګل نیزم او موږ د فراد ولایت د انادرې د ولسوالۍ چې اوس مقدر اورې د فرارو د ولسوالۍ ته موږ دغه د خرما دغه چې راوځي دا سړک چې د خرما ته مخ پر فرارو دراوځي دالته اړولې ول مالدار دا دولتيان نه پریږدي. مثلا ته دلته ما اړویا دا اوس موږ د کیمی خواسته وجاړو د دولت ته خواسته وجاړو د طالب ته وجاړو ته خو به دولت یې د امنیت خو به تاز موږ نیولی وای. موږ چې راسو د دولت سره نږدې شو خوشحاله یې چې زموږ امنیت نیم لکېږي هغه د خپل موږ نه پرېږدي. دا څنګه دولتداري د په دا رقم دولتداري کېږي. موږ ته دوی کوچانی موږ کوچانی وای وای دته ضمانت وکړه د دغه سړک ضمانت وکړه سو د فرارو د اوس د خرما او د شوز موږ دا ضمانت کوای چې ته په مالدار ضمانت کوې. که ته په مالدار ضمانت کوې نو خپل توفک ته کښېږده ولاړ شه ته کور ته کښېنه نو موږ ضمانت کوو. او چې ستا توفک په غاړې ته ناسې پر پوستو باندې معاش نیسې د دولت ته نو خپله ضمانت وکړه. او که داسې وي چې دولت موږ یو نو کوي احسان کوي موږ نازیي موږ سره یو کوي کومکونه کوي موږ ته داسې اعلی نه درې موږ غریبانان خلک خپل په غریبۍ مغاړه ایستلې ده. طالبان چې ډیریږي پر دغه شکل ډیریږي چې مسلمان یو غریبي کوي او یو دولت ورته ولاړ ته دلته دی مکو دی مکو په دا رقم خو نه کېږي. دا دولتداري په دې رقم خو هیڅوک په تا نه دی راځي. که هر څنګه یې په تا دا دولت موږ نه راځي په دې نه راځي چې موږ کوچان خلک موږ خپل غریبۍ ته نه پرېږدي. لو میل ته نیولې خپل درمې سره مې دا مسلمان لو کوو د دې چې را بار کړلم دا مو په دا سره دوبي باندې په دې زحمتو باندې زه ځمه کډیم بار کړي دي کرشجو کوچنیانو ماشومان مې چولاو دي زه بارېږم په دې دوبي باندې موږ کوچان خلک لالوانه خلک موږ اخی د جزامل تبارې د جزامل تبارې موږ چیرې ولاس پر کوم ولاس ته راته د افغانستان وزم. که ته خوښ شې زه د افغانستان وز او په دغه غلي بي ژوند په دغه بلبختي ژوند خو په خداګه کې ایران ته ولاړ ځم سوم ژوند تیر نکم په خداګه چې په پاکستان کې سوم دغه چې د عذاب ژوند خو تیر نکم. دا څنګه دولت دی دا څنګه وس اخر مشتکار وکړو؟ آیا دولت دې ملت کیږي جواب راکاو؟ که دولت دې ملت نه کیږي نو ولې ملت هزار کې څوک ولې ملت کدی د توفق سره ګیر کړم ومیوله کدی د مېن سره ګیر کړم ومیوله کدی د غید طالبان انډوالی کې ګیر کړم ومیوله نو ولې نه اله فازابې مهرباني زما دا پیغام باید زلور زلور نشر کی د نشرې دو په اله اند خدای په امان مخکم.
السلام علیکم، زما سلام دی د ازادۍ رادیو کارکونکو اړیدونکو ته ورچیږي. رحمت الله رحمت یما د کټوازم زنګ دروازه لپاره پکتیکا چی چې د مشکل او د کلی چې ولسکل ولسوالي ده خیل ولسوالي دغه والي ته مې خبر ورسېږي د ازادي راډیو دې ورته ورسوي لاج اشرف غني له عبدالله ته ورسوي چې موږ پکتیکا کې د پکتیکا چې دا ونیسه تر مشکله پورې د همدې ټول دولتي دې ټولو یو خلکو ونیولې چې هغه اوبا د خوران غریبان د یوې کوټې جینلد ټول همدکې ونیولې داسې کې دا خو د دولت نه کېدي دولت اشرف غني دې راک موږ ته دې راک موږ د یوې کوټې جینلو وسلام د ازادي راډیو نه ډېره مننه.
هلو السلام علیکم پدې اله چې خېش بیم پیل کړی سمی ولا خلینی تندرم د پکتیا د سمکنی ولسلې ته خبر کم وختونه می دی ولس مشر ته هدا ده چې له سو کوم کله پارا ته هو دې رښمنی وکړي چې زه چیرې جمهور شمه د خون کوم شنو کې وضعیت والا را ولم بل ځل باندې وکړي چې خون کو ته نمبر ورکم چې خون کو ته نمبر ورکړي نو د ماشونو کې وضعیت والا را وستو او کومې ژمنې تا چې کړې تا عملی نه کړې کنه ډېر د خوبدې زایده چې د خونکو سره د خپل ژمنې عملی نه کړې کولاوه ولس مشرتنه غوښتن لري چې خونکو ماشوم ته خاص په پاملرنه وکړه تر ټولو کې کم ماشه د خونکو ماشه شپږ زره درې سوه روپۍ باندې خو د کور رئیس گزاران دي دا څنګه حکومت ته چې دې حکومت کې هر چا ماش وړ د خونکو ته هیڅ پاملرنه نه دي کړې ته هم په خپل د خونکو ته جوړ شوی زموږ په ولسوالۍ کې د خوشاله خبر خدا ده چې د څمکنه او سولې د سلطان کې په کلی کې د جامعې عائشہ للبنات کومه دینی مدرسې چې د انجونو لپاره پرون د دې مدرسې ته شپته تر نه ځکه ان کې د قران او د نشان د خپل د نظر ته پاره نشوي دا زموږ د سیمې لپاره یو ویاړ دی دا د دې رډو ته هم مننه کوم چې زموږ ته مو خبروي.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسیدونکو په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت د مسلح قواوو ستر جنرال قدم شاته او د ملي دفاع وزیر ته او د ملي امنیت رئیس ته او وزیر صاحب داخله ته یو پیغام وړاندې کوم. د افغانستان په نظام کې هیڅ قانون نشته، هیڅ ډسپلین نشته. څوک د رینجر نه، څوک د پانچې نه، څوک د مخابرې نه، څوک د خپلې وظیفې نه غلطه استفاده کوي او څوک د نظامي وسایطو نه غلطه استفاده کوي. چا خښتې پکې بار کړي وي او چا وادو کې روانې کړي وي او څوک شخصي میلیو ته بیایي، چا مټر څوک مټر پسې کش کوي، چا وروره ریګ پکې بار کړي وي او چا سیمټ پکې بار کړي وي. او اکثره سربازان، افسران، څوک چې واسطه لري په دو میاشتو کې کور ته روان وي، څوک چې واسطه نه لري په کال کې کور ته نشي تلای، څوک چې واسطه لري په کال کې درې رتبې خلی او څوک چې واسطه نه لري په لسو کالو کې واردوانه شي خستای. نو دغه نظم، ډسپلین او حقوق باید مساوي وي. سرباز په سنگر کې پروت وي، سرباز په سنگر کې پروت وي، وچه ډوډۍ خوري د پیاز سره، جنرال صاحبان او غټ غټ خلک پنځوس رقم غوخه وی سرکړې او پپسی وی او مایان وی، خر کنډیشن وی، خ پکاوی او خ موټر وی او خ کور وی. او کوم سرباز چې په سنگر کې اوسیږي، لوړی کې ګرمینه سوځيږي او ژمی کې د سړنه سوځيږي، اخسو په کیسې کې نه دی. نو زادر ډونه و نړۍ مننه کوم چې زما دا پیغام بار بار خبره کی ترڅو د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته غږ ورسیږي او دا کوم نیمګړتیاوی چې دغه نظام لري دا پوره کی. مننه.
زه محمد قادر ټولګان ولایت جوړاوت ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس یم. په ټولو مخکې تاسو کار کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما د محترم اشرف غنی څخه دا هیله او ارزو ده د ټولو مشرانو څخه چې د پاکستان د دوه سره سوله مکې د داسې اعلان کړي چې مثال یې خپل په افغانانو باندې د اعدام باسي یا اعدامیي. دوی به غټه خبره ده، دا غټ مشکل ده. تر پیشېږي دوی باید پر ولس غږ وکړي چې د پاکستان سره جنګ اعلان کړي. ولس ټوله ده ته آماده دی، د ده وینا ته آماده دی چې د ده سره د ده وینا وشي. ولس ته ولس آماده دی، ولس دغه جهاد ته د رسول الله خیر ساتنه به طرح آماده وي. او بله خبره مې دا ده د اشرف غني محترم څخه چې دغه بنجان چې دی نشي یا د ده ملګري نشي یا د ده عسکر نشي، دغه غیر مسؤلیت چې دوی ته نشته هېڅ مسؤلیت دوی ته نشته. د دغو سره باید دوی داسې پوښتنه وکړي چې هغه مسلم چې دوی پوښتنه ځینې ځینې کوي یا تحقیق ځینې کوي، هغه دوسیې چې یا د مسلم یا مظلوم مسلمان
غیر ذالک د کله په نظام یې وسوي وي یا دغه چې د ټول بګوري په خاطر یې وسوي وي هغه دا چې د سیاو په جوړه کې چې بل د سیاو په بګه کې او هغه سره غیر ذالک الله چې ته د ګناه ولاسته انا دغه په دغه کې به باید خبر وکړي چې دغه پښتانه وکړي نور ټول محترمین ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. ما په نظر په دې اساس وایم چې حکومت باید نه ګلان دي زوی د خلاصون کې اقدام کړی وای ځکه چې پاکستان ته بیا غټه پلمه ور پیدا شوې دي چې هغه اوس ته وایي چې ترهګر زما دوستان وای نو ګورې ما غټ خط کسان یرغمل کوي او حکومت غټ غټ حمله کوي نو دا دې د لپاره یو غټه پلمه بیا پیدا شوې دي دې ته شکر وکړه چې څنګه درته کوي دې درته دا خبره کوي کنه دا د وبې ویني. السلام علیکم.
زاوی را دو کار کوم کو ته سلامونه وړاندې کوم پاسل سلام از دې اجر ول سوالین کوم کوم ماده چې ګلبدین هیڅ دی هغه باید مخامه شپ غنی ور سره ومني ځکه چې په پاکستان کې څوک هم پونه دی تل انګورو په خبر کې څوک هم پدې دا ټول د کیپو والا په افغانستان کې جنگي دي او خودی پاجر کې خوست دین دی کیپو والا لوکور نه یو او دوه غلي دي داري ور سره ومني یو بچای دې نو د بریدی او نور چې کوم تکلیف یې خیر د دې وسره ومني کړه جنگ خلای باندې کیه سره.
بلې سلام علیکم. زه دلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ازمر د سنگین ولسوالۍ کې تر 200 طالبان بالا نست منګر د جبار کرمان ازمر د غشتنه چې باید ازمر د سنگین ولسوالۍ ژر په ژر امنیت کې.
السلام علیکم ورو رخی جوړ خیرات غوډه احمد زمین نگر هر سره ورو دا کوم یوسف رضانی ګرانی زوی چې په افغانستان کې مثال پیدا سو خلاص باید دې لپاره چې پاکستان فوجان دې کې ماجر ګور تل نشي ورکشکاږي او نشي ورکشکاږي دې باندې باید پاکستان فوجان دې راتو غوړو کې باید ماجر افغانان سره څه ظلمونه کې او باید نور دې پاکستان د سلاح باندې خانه ګډه رات ماجر پراته دې ډېر غټ بنديان کې پراته دې باید ګور سړی سره تذکره یې مثال خوښي کې چې تذکره یو څه ثبوت نه لري باید یو ته دې پام کې سوچ کې دې کې تذکره لري کې پاسپورت لري کار شوري او داري کې باندې خانه ته نه باچې دې فوجي مولا غلي ولا پولیس هم غلي ولا دې ترغاټو چارواکو په ټول غلي. وسلام.
السلام علیکم دادادی ټول کارکون ته بعد سلام. زما پیشنهاد د هجاوکاکو ولارت څخه دی زموږ څخه رئیس د هجاوکاکو د اګمن د حج فار د پیواخت چې تاسو به ټول الحمدلله کال تاسو حشت خو چې اسام یا غت یاد چې د اګمن د فار څخه سوي وي لیکن دوی د هغه یاد په نیمایي هم شامل دي خو دوی هغه کسان شامل کړي چې دوی د خوشي وي یا د کسان داغه پرشوات یا ترپی وکړي نو زموږ ذکره ده د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی صاحب سره او دغه رقم وفای سپاره د جهاد رئیس څخه ډاکټر عبد الله صاحب سره چې دا د زموږ د حلمن بیا د ټول افغانستان په ساتو پر بعد اسان دي د افغانستان حجان چې کوم حج ته ځي هغه چې دی وس دی مخکې د هغه د زار شهید وخت چې کوم واخ لږ وس خوش دی نه پوس دی سوي دی دوی وسم هغه تیرا ته ګوري هغه خپل ته ګوري دوی په کال کې په 10000 یا 20000 نه فراسي خو لکه دا خاص دی لمن د په کال کې 10000 کېږي توګه یو ټول افغانستان نو زما دا خایست چې دا زموږ اواز دی زموږ هغه تر دا مشکابه پورې ولې شي ډېر مې ربلي وسلام دا دا ډېر دی.
بلی السلام علیکم. میرا حال کو زم ده هلمند ولایت د سنگین ولسوالی او سیدن کنټل اعلی د کندهار ولایت میوند ولسوالی څخه سر پاړی کېبا دا ځادی راډیو ته خمنونه چې زموږ پیغامونه نشروي او زموږ ته زړه دې پوری چار وخت تر غوږو پر رسېږي د هلمند ولایت د سنگین ولسوالی څخه څورج د مخه ز پر لار روان و چې د ملي اردو پر پوسټ باندې د طالبان له خوا څخه حمله شروع و نو موږ په ډنبر باندې شې یو کښنان په موټر کې را سره و نو بیا دې موږ د جنګ په مابین کې راشکل کړل چې یو د موږ ته اجازه نه راکول چې موږ مختلف لاسو ایا دې موږ ساتنه نه کوي کوم د دې ساتنه وکړو ما په دغه ځګي سره مخلصيږي چې موږ رئیس محمد اشرف غنی احمد دې ما دا پیغام دی ورسېږي میرا حال کو زه دې من ولایت څنګه ولې سالي وسې تم کې ازادي دې زنده باد.
بلې السلام علیکم. جاوید ما د هلمند مجنګ واري دی وروره مشکل مخولونه کې به دا आवाज زغتی چې دا د مليون مليون سره کومک نه کوي مثال یو نمبر به برابر یا راځي نور هغه کوم کوکو اکچي دی هغه مثال په کال چې هغه دې رزندې مثال نن را سبا راځي په دا کې دغه حکومت اقدام وکړي چې دا اصول داسې دي دا حکومت یې پر ځای ورکړي اوس دغه مشور دي.
سلام علیکم رورا دازادی را یوټوب کار کون کو ته سلام علیکم اباد له سلام دا پیغام زادی را دی ته پیغام چی د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شال او شنګر کوم لیسه چې د غره طالبان د خوا ته شوی او ټول دغه چیز شاګردان هغه اسی په کورونو کې دي باید دولت دې دا غم وخوري. سلام علیکم مانانا.
ګران اوریدونکو دا و ستاسو دوستانو را رسیدلی پیغامونه نو په دې هیله چې اړوند چارواکو اوریدلی وي او د دغو ستونزو او نیمګړتیاو د حل په لاره کې عمل وکړي نو تاسو بیا هم د خپل خوښې رادیو یعنی ازادي رادیو ته تلیفون وکړي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. او باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه ترتیب او چمتو شوی دی. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټولو ته بشپړ روغتیا او سوکاله ژوند.